Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah.
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa'udhu billahi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آج میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت الہی سے متعلق کچھ تحریرات پیش کروں گا.
اپریل دمیاشتی پر سلورم نیٹا دا بیت الفتو لندن نا ارشاد فرمائے لوا دل تب دہاو خود بے پختو ترجمہ زید حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدای پاک سر دمین بارک زنے تحریرات اور شدہ پرانے کو چپ کیا ہوئی خدای پاک سر دمین حقیقت او تعریف بیان فرمائے دے دا خدای پاک دمین دا حاصل اول راز او طریقہ او دا حغی جورتیا او فلسفہ ہم بیان فرمائے دا او ممنا یعنی دا خپلو منن کیونا چی دا ہوئی پا جماعت کی شامل دی دا ہوئی ست توقعات ہو دا خدای پاک منے بارے کی زمان سے کوشش پکار دے او دا دیس سے معیار پکار دے دا ہر سا ہوئی بیان فرمائے دے نو بدی لحاظ ہر حوالہ دا غور قابل دا او مونگ لپارا لکد لار مشال دا نو زک پکار دا چی دا خبر دی سر دا پام باور دلیشی چی مونگ دا خدا پاک سر دا منی پا مضمون پوشو او بدی منی کی تل مخ پوڑان دی روانو سو درمین نور و زیاد کو اور ورسرخ پل اسلام کو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمائی مینہ صد تسنو یا دا تکلف کرنے دے بلکہ دا ہم دا انسان پا قوتنو کی قوت دے اور دا دے حقیقت دا دے چی دا زر یوسیس خوخشی اور دا غد طرف دا بیا رخ کلی کی اور لکسنگ چی دا ہر سس خواست دا هغه د کمال په وخت په ښکاره تور محسوسیږي نو دا حل د مینې وي د دې جوهر هم هغه وخت سم ښکاره کیږي چې کله دا خپلې اتمې او اکملې درجې ته ورسي. فرمایي چې خدای پاک فرمایلی دی چې اشربوا فی قلوبهم العجل یعنی هغوی د سخي سره داسې مینه وکړه لکه چھے ہاغا پہ چاہ دا شربت پشان سکولیوی. حقیقت داری جی سوک چاہ سرا کامل امینہ کئی نو دا دا سیوی چلکا ہاغا سکلی یا خوڑا لیوی اور ہم دا ہاغا دا اخلاقو اور دا خیو دا خصلت پر رنگ آرنگین شی اور سبرا زیادہ چاہ دا انسان مینہ وی نو ہما غمرا طبیعتی دا خپل دا محبوب صفاتو طرف تا رخ کلی کی گی انتر دے چې چا سره چې مینې وی او ماغه دا یو پرتوشي دا راز دی د دې امر چې کوم انسان د خدای پاک سره
یہی بھید ہے کہ جو شخص خدا سے محبت کرتا ہے وہ ذلی طور
پر دا راز دی د دې امر چې کوم انسان د خدای پاک سره مینه کوي هغه په ذلی طور د خپل استعداد مطابق هغه نور ترلاسه کوي چې کوم د خدای پاک په ذات کې دی او شیطان سره مینه کوون کی هغه تاریکی تر لاسه کی چې کوم په شیطان کې ده. نو فرمایي چې همدا د مینه راز ده چې خدای پاک صفاتونه د خپل کړی شي د معرفت په زمن کې ویل شي و چې د ټولو صفاتونو علم نه بغیر معرفت نشي کېدی او د معرفت نه پس چې انسان نور باندې لاړ شي نو هغه بیا مینه ده او مینه هغه وخت کاملېږي چې د خدای پاک صفات دې خپل کړی شي یعنی د صفاتو صرف علم کافی نه دی بلکې دا خپل علم پکار دی. خدای پر رنگ کې چې انسان ځان رنگین کی نو الله د خدای پاک نور حاصل شي. بیا وی فرمایي د محبت حقیقت په التزام د دې خبرې تقاضا کوي چې انسان د پرښتونه زړه د خپل محبوب واړه شمایل اخلاق او عبادتونه خوښ کړي او په دوی کې فنا کې دوله لپاره هغه دې سره د پوره زړه او روح کوشش وکړي چې هغه ژوند ورته ترلاسه شي چې کم د هغه محبوب ته حاصل دی. رښتونی مینه کوونکی خپل محبوب کې فنا شي، د خپل د محبوب د گریوان نه ظاهر شي، داغه داسې تصویر په خپل اندرون نقش کړی وي چې لکه هغه سکلی دی، او بیا ور لپاره دا ویل کیږي چې هغه د هغه په رنگ کې رنگین شو، هغه سره یو شو، او خلکو ته دا ښکاره کی چې هغه په حقیقت کې د هغه په مینه کې ورغ دی. بیا د خدای پاک سره د مینې معیار په وضاحت کې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي، دا اقتباس د یو اعتراض جواب دی د پادری فتح مسیح د یو خود جواب دی چې پکې هغه د هر څه فرمایلی دی. هغه پادری اوس اعتراضونه کړي وو او حضرت مسیح موعود علیه السلام دا هغوی جواب ورکړی وو. هغوی فرمایي اعتراض دا و چې مسلمانان خدای پاک سره بغرض مینه نه کوي، او هغوی لارو دا تعلیم نه دی ورکړل شوی چې خدای پاک د خپلو خوبو په وجه د مینې لایق دی. نو مسیح اسلام فرمایي چې د دې جواب دا دی چې واضح دی شي چې دا اعتراض په حقیقت کې په انجیل واردېدی شي، په قرآن نه، ځکه چې په انجیل کې دا تعلیم رښتینا چې خدای پاک سره په چې خدای پاک سره به ذاتی مینه لري او په ذاتی محبت د هغه عبادت کول پکار دی. خو قرآن شریف خود دغه تعلیم نه ډک دی. قرآن خو صفا فرمایلی دی چې
فذکر الله کا ذکرکم اباکم او اشد ذکر.
بیا فرمایي چې ولذین امنو اشدهم بالله، یعنی خدای پاک داسې یادوي لکه څنګه چې خپل پلار نیکه یادوي، بلکې دا وینا مزات او د مؤمنانو عمده شان دی چې په هغوی د ټولو نه زیات هم خدای چې هغوی د ټولو نه زیات هم خدای پاک سره مینه کوي، یعنی داسې وینه چې نه خپل پلار سره کوي، نه مور سره، او نه نورو ګرانو خپلوانو سره، او نه خپل ځان سره. او بیا فرمایي چې حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم، یعنی خدای پاک ستاسو په زړونو کې ایمان ستاسو محبوب کړی دی او دا ستاسو زړونو ته ښکلی کړی دی. او بیا فرمایي چې ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربا، دا آیت په حق الله او په حق العباد مشتمل دی، او دې کې د بلاغت کمال دا دی چې په دواړو اړخونو دا خدای پاک کام کړی دی. فرمایي چې دا حق العباد ذکر خو موږ مخکې وکړو، اصل کې د کم کتاب چې دا حواله ده پای کې هغوی په تفصیل دا ذکر فرمایلی دی. بهرحال هغې کې مخکې چې د حق العباد ذکر هغوی کم کړی دی، نو دا وضاحت یې فرمایلی دی چې مؤمن د کافر لپاره هم شفقت لري، دا حق العباد دی. او په ژورتیا کې هغه که د همدردۍ ضرورت لري، نو هغه هم پکار ده چې ورسره دی وشي. د هغې د جسمانی او د روحانی بیمارو هم هغه لري، یعنی که یو کافر هم دی او څه قسمه بیماری ده ورته، که هغه بیماری جسمانی وي او که روحانی، نو مومن د هغې غم کوي، نو عمده حقوق العباد دی. دیکھیں د هغې خبرې جواب هم راغلو چې یو کافر سره څنګه مینه کېدی شي. ځینې خلک اعتراض کوي چې دا موږ چې وایو چې مینه د ټولو لپاره، لو فور آل، نو دا څنګه ممکنه ده؟ نو فرمایي چې د هغوی همدردي، د هغوی د اصلاح کوشش، د هغوی ضرورتونه پوره کول، دا مینه ده. دا نه چې چا سره مینه کوي نو د هغوی دین او مذهب او رسم او رواج هم خپل کوي. یو مومن سره که مینه لري، نو که هغه حقیقي مومن دی، نو هغه سره د محبت مطلب دا دی چې دا هغه کم خا دتونه دي کمی چې دا هغه نیکی دی هغه دی خپلې کړی شي او که څه بدی دی پکې نو د دین په حواله دی هغه پوه کړی شي. انسانانو لپاره چې کومه عامه همدردي ده عمدہ مینه وی د محبت مطلب دا نه دی چې د هر چا ذاتی بدی دی خپلې کړی شي صرف دې لپاره چې دا زموږ ډېر خوښ دی. بیا د حقوق العباد باره کې هغوی فرمایلی دي چې څوک چې اوږې وي هغوی باندې روټه غلامان آزادول د قرض دارانو قرض ورکول کم خلک چې د بار لاندې دي د هغوی بار اوچتول په دې کې د عدل ذکر وشو. خو بیا په حقوق العباد کې د عدل نه هم زیات احسان کوي او احسان هغه دی چې د مذهب او د ملت د تخصیص نه بغیر هر چا سره وکړی شي. عمدہ حقوق العباد دی دا د هغو خلکو حقونه دي چې کم د یو انسان په محبت کې یو مؤمن پوره کوي خو صرف دې لپاره چې د خدای پاک رضا پې ترلاسه کړي. لومړۍ مینه بهرحال هم د خدای ده دا د چشمه مسیحي حواله وه بیا فرمائی چې دا حق العباد ذکر خو موږ کو
مومن ادا کرتا ہے لیکن اللہ تعالی کی رضا چاہنے کے لیے
خود حق اللہ دا اڑخ نہ دے آیت مطلب دا دے نی دا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربا ددی دا معنی دی چې سره د انصاف د پابندۍ د خدای پاک اطاعت کوي ځکه چې چا ته پیدا کړی یې ته پالل یې او هر لازه کې دې پالی نو دا هغه دا حق دی چې ته د هغه اطاعت وکې او کدی نه زیات ته بصیرت لرې نو صرف د حق په وجه نه بلکې د احسان په پابندۍ د هغه اطاعت کوه ځکه چې هغه محسن دی. دا هغه احسانونه دومره دي چې شمېرل کېدی نه شي او ظاهر ده چې د عدل د درجې نه لوی هغه درجه ده چې چرته د اطاعت په وجه چې چرته د اطاعت په وخت احسان هم د انسان نه نظر وړاندې وي او چونکې انسان چې کله هر وخت په احسان نظر لري انسان چې کله هر وخت په احسان نظر لري او مطالعه کوي نو د محسن شکل او د هغه شمایل هم هر وخت د نظر وړاندې وي. نو ځکه د احسان په تعریف کې دا خبره داخله ده چې عبادت د داسې وکړی شي چې لکه خدای پاک ویني لګیا دی انسان او د خدای پاک یعنی د محسن شکل چې مخې ته وي نو د هغه احسانونه هم انسان ته یاد وي. بیا او که احسان یاد کړي او د محسن شکل ورته مخې ته راشي نو انسان نور ځان بیا احسان مند ګڼي. نو فرمایي چې خدای پاک سره د احسان مطلب دا دی چې عبادت په داسې طور کوي چې کله چې عبادت په داسې طور کوي چې لکه خدای پاک ویني لګیا
وي.
او کوم خلک چې د خدای پاک اطاعت کوي هغه د دریو قسمو دي. لومړی قسم د هغه خلکو دی چې د محجوبیت په وجه او د اسبابو د لیدو په وجه د خدای پاک احسانات په سم طور نه ګوري، یعنی خدای پاک په پرده کې دی، ظاهر نه دی چې په انساني شکل کې چاته ښکاره شي او د دنیا اسباب چې انسان په سترګو لیدی شي دا هغوی علم هم لري او احساس هم. نو دا سیزونه چې انسان د نظر وړاندې وي نو بیا دا احساس نه پاتې کیږي چې د دغو اسبابو پیدا کوونکې هم یوه هستی شته او هغه خدای دی. نو ځکه انسان دغه دنیاوي سیزونو سره زیاته مینه شروع کړي، یعنی فرمایي چې د درو قسمونو خلک دي. اول هغه چې د خدای پاک احسانونه سم نه پیژني او د دې وجه دا ده چې هغه پردې کې دی او د دنیا اسباب د خلکو ته مخامخ کوي. بیا هغوی مخکې فرمایي چې دغو خلکو کې نه هغه جوش راځي چې کوم د احسان په عصمت باندې په نظر ساتلو پیدا کیږي او نه هغه محبت په هغوی کې سه حرکت کوي چې کوم د محسن د لویو عنایتونو په تصور حرکت کې راځي، بلکې صرف په یو اجمالي نظر هغوی د خدای پاک د خالقیت حقوق وغیرہ ومني. یعنی د خدای پاک د احسانونو احساس خو هغوی نه لري، خو بهرحال په مجموعي طور چونکې ایمان لري او د مسلمانۍ دعوه هم وي، نو ځکه د خدای پاک چې کوم دا حق دی چې هغه چې موږ د هغه مخلوق یو، نو دا ومني چې موږ خدای پاک پیدا کړي یو. فرمایي چې دا خلک د خدای پاک د احسانونو هغه تفصیلات چې په کمو یو دقیق نظر هغه حقیقي محسن د نظر وړاندې راولي، دا هغوی مشاهده دا خلک بیخي نه کوي. یعنی په عمومي طور خدا ووایي چې موږ خدای پاک منو، خدای پاک سره مینه کوو، خو هره فائده چې هغوی پورته کوي نو د خدای پاک احسان د نظر وړاندې نه وي، بلکې د دنیاوي فائدو دنیاوي اسباب د نظر وړاندې وي. فرمایي د هغوی د اسباب دا ہوئی دا اسباب پرستے دا دوڑا دا نظر کے سامنے لے آتا ہے، ہرگز مشاہدہ نہیں کرتے دا حقیقی مسبب پورا صحرا لیدو پلار کی خند جوڑ کی، یعنی پا ظاہری طور چھ دا کم و اسباب ان انسان فائدہ پورتے کئی ہوئی پہ اگر بدوی دا سے خوشی ہوئی چھ دا حقیقی مسبب یعنی د خدای پاک مخ ته نه پټ کړی وي او دوی ته نخکاری عمدې لپاره دوی هغه پاک نظر نه لري چې په کامل طور د هغه حقیقي عطا کوونکي د جمال مشاهده کې دی شي. نو د نو د هغوی د ناقص معرفت سره د اسباب د رعایت قدرت ګډ شوی وي، او چونکې هغوی د خدای پاک احسانات سم نشي لیدی، نو ځکه هغوی هغه التفات نه هم اړوي چې کم د احساناتو د مشاهدې په وخت پکارېږي، او چې د کم په وجه د محسن شکل د انسان د نظر وړاندې وي. دا هغوی معرفت یو تت شان معرفت وي، او دا په دې وجه چې هغوی سخو په خپل محنت او په اسبابو یقین کوي، دا هغوی باور په خپل محنت او په اسباب وي، او څه د تکلف په طور دا مني چې د خدای پاک د خالقیت او د رزاقیت حق په موږ واجب دی. او چونکې خدای پاک یو انسان له او چونکې خدای پاک یو انسان لم د هغه د فهم د وسط نظر تکلیف نه ورکوي، نو تر څو چې هغوی په دې حل کې دي، نو هغه هم دا غواړي چې د هغه د حقونو شکر دی وکړي. او د آیت چې ان الله یامر بالعدل کې د عدل نه مطلب هم د عدل په رعایت اطاعت کول دی. هغوی چونکې پوره علم نه لري او د خدای پاک د خالقیت او د رزاقیت اقرار هم هغوی ته شپه خوله کوي، نو څومره شکر چې هغوی کوي هم هغه خدای پاک هغوی لپاره کافي وګڼي، ځکه چې عمده د خدای پاک د عدل تقاضا ده چې هغه د هغوی لپاره عمده کافي وګڼي، او بل خوا هغوی هم دا ګڼي چې هغوی خدای لپاره ډېر څه وکړه. خو بیا فرمایي چې دینه مخکې هم د انسان د معرفت یوه مرتبه ده، او هغه ده لکه څنګه چې ما خبره وکړه چې د انسان نظر د اسبابو د لیدو نه بیخي پاک او منزه شي، او د خدای پاک د فضل او د احسان لاس هغه ته ښکاره شي. او په هغه مرتبه انسان د اسبابو د حجابونو نه بیخي بهر راوځي، او داسې خبره چې ما پټي له به اوبه ورکولې نو ځکه فصل مې ښه وشو، یا هم په خپل لاس د کامیابي ما بیا مونته، یا دا چې د زید په مهربانۍ زما فلانی کار وشو، یا د بکر په خبرګیری زما د زه د تباهۍ نه بچ شوم، دا ټولې خبرې ورته سپکې او باطلې ښکاري. نو بیا اله ورته ام یو ہستی، ام یو قدرت، ام یو محسن، ام یو لاس کارشی، اله بیا انسان په یو صفا نظر داسې صفا چې ورسره د شرک فل اسباب لږه شان دوړم نه وي، هغه د خدای پاک احسانونه اوینی، او دا لیدل دا رسانات دا لیدل دومره صفا او یقیني وي چې ددا سه محسن عبادت انسان کوي نو غیب نه غني بلکې په دې خیال عبادت کوي چې هغه یقینا حاضر دی او ددا سه عبادت په قران کې احسان دی او په صحیح بخاری او په صحیح مسلم کې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم خپل هم د احسان هم د معنی بیان فرمایلی دی او د دغه درجه نه پس یو بل درجه د ایتاز القربا درجه ده او تفصیل د هغه دا دی چې یوې مودې پورې چې انسان د اسبابو د شرکت نه بغیر د خدای پاک احسانات ویني نو خدای پاک سره یو ذاتی مینه پیدا شي. دا ځکه چې په تواتر چې کوم احسانات کیږي په هغوی دایمي طور نظر ساتل د ممنون په زړه کې یقینا دا اثر پیدا کی چې هغه رو رو د هغه تن په ذاتي محبت کې مبتلا شي چې د چا غیر محدود احسانات په هغه محیط شوی وي. هغه وخت هغه صرف د احساناتو په تصور د هغه عبادت نه کوي بلکې د خدای پاک ذاتي محبت د هغه په زړه کې داسې ځای ونیسي لکه څنګه چې د یو ماشوم په زړه کې د خپلې مور لپاره یو ذاتي محبت وي. په هغه درجه د عبادت په وخت هغه صرف خدای پاک ویني نه بلکې لدیدن نه د رښتونی عاشقانو په شان خوند مخلي او د نفس ټول اغراض زفانی شي او ذاتی محبت په هغه کې پیدا شي او دا هغه مرتبه ده چې خدای پاک ورته ایتاز القربا فرمایلی دي. عمدې طرف ته د خدای پاک د آیت کې اشاره شوې ده
چې فذكروا الله کذکرکم اباکم او اشد ذکر.
نو د آیت ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى دا تفسیر دی. په دې کې خدای پاک د انسان د معرفت درې درجه بیان کړي دي او آخري درجه د ذاتی محبت درجه ګرځول ده او دا هغه درجه ده چې د نفس ټول اغراض وسوځي او د انسان زړه د مینې نه داسې ډک شي لکه چې یو شیشه د اترو نه ډکوي. همدغه درجه طرف ته اشاره په دې آیت کې شوې ده
چې ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
یعنی په مؤمنانو کې داسې خلک مشته چې خپل ځانونه د خدای پاک د رضا په بدل کې خرڅ کړي او په داسې خلکو خدای پاک مهربانه وي. او بیا فرمایلی دي چې بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یعنی هغه خلک چې نجات بیا مومي چې خپل ځانونه خدای پاک ته سپاري او د هغه د نعمتونو په تصور د هغه عبادت داسې کوي لکه چې هغه ویني لګیاي نو همدا هغه خلک دي چې خدای له طرفه به اجر بیا مومي او دوی نه څه ویره لري او نه څه غم. یعنی د دوی مدعا صرف خدای او د خدای مینه وي او خدای پاک سره چې کوم نعمتونه دي هغه د هغوی اجر وي. بیا یې ځای کې فرمایي چې
یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا.
یعنی لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یعنی مومنان هغه خلک دي چې د خدای پاک په مینه کې په ځوانانو یتیمانو او اسیرانو روټه خوري او وایي چې د دې په بدل کې مونږ تاسو نه هیڅ شکرګزاري نه غواړو او نه څه بل څه غرض لرو. مونږ دا ټول خدمتونه د خدای پاک لپاره کوو. اوس سوچ پکار دی چې د دغه ټولو آیتونو نه څومره صفه دا معلومیږي چې قرآن شریف د خدای پاک د عبادت او نیک عمل لوی درجه هم دا ګرځولې ده چې د خدای پاک د مینې او د خدای پاک د رضا غوښتنه دی په رښتونی زړه وکړی شي. خدای پاک خو د دې مذهب نوم اسلام دی لپاره ایښی دی چې انسان دې د خدای پاک عبادت د نفس اغراضو لپاره نه بلکې په طبیعي جوش وکړي. ځکه چې اسلام د ټولو اغراضو د پرېښودو او په قضا د راضي کېدو نامه ده. په دنیا کې د اسلام نه بغیر بل یو مذهب نشته چې مقاصد یې دا وي. بېشکه چې خدای پاک د خپل د رحمت اظهار په تور مؤمنانو سره د قسمه قسم نعمتونو لوز کړی دی. حکم مؤمنان چې د اعلی درجه خواهش لري هغوی لپاره عمدا تعلیم دی چې هغوی د په ذاتی محبت د خدای پاک عبادت وکړي. اصل عبادت هماغه دی چې د ذاتی محبت په وجه وي د څه قسمه فائدې لپاره نه. بیا یو ځای کې د رښتونې محبت علامت په بیان کې هغوی فرمایي، محبت یو عجیب څیز دی، د دې اور د ګناه اور سوزي او د معصیت شغلې پہ ایرې ایرې شي. رښتونې ذاتی او کامل محبت سره عذاب اډو جمع کیدی نه شي. او د رښتونې محبت یو علامت دام دی چې د دې په فطرت کې دا خبره نقش وي چې د خپل د محبوب د قطع تعلق هغه ډېره ویره لري او په یو ادنا نه ادنا قصور هم ځان هغه تباه ګڼي. د خپل محبوب مخالفت هغه ځان لپاره یو زهر ګڼي او د خپل محبوب وصال لپاره هغه تل ناقراره وي او د لریوالي په غم داسې دردېږي چې لکه مړ شي. نو ځکه صرف هغه خبرې ګناه نه ګڼي چې کمو ته عام خلک ګناه وایي، چې یو بل وژني، مثلا مه کوئ، د دروغو ګواهي مه ورکوئ، بلکې هغه یو ادنا غفلت او یو ادنا التفات چې خدای نه بغیر د بل چا طرف ته کړی وي ځان لپاره یو کبیره ګناه ګڼي. نو ځکه د خپل ازلي محبوب په دربار کې تل هغه د استغفار ورد کوي او چې د دې خبره ته د هغه فطرت ناراضي کیږي چې هغه د یوې لحظې لپاره هم د خدای نه لرې شي. نو ځکه د بشریت د تقاضا د لاسه که ذره شان غفلت هم ته وشي، نو دا د غر عمره یوه لویه ګناه ګڼي. همدغه وجه ده چې خدای پاک سره پاک او کامل تعلق لرونکي همیشه په استغفار کې مشغول وي، ځکه چې دا د مینې تقاضا ده چې یو رښتونی عاشق تل دا فکر کوي چې چېرته د هغه معشوق د هغه نه خفه نه شي. او چونکې د هغه زړه ته یوه تنده ورکړی شوې وي چې خدای دې هغه نه په کامل طور راضي شي، نو ځکه که خدای ورته دا وایي چې زه درنه راضي یم، نو هغه بیا هم په دې صبر نشي کولی. ځکه چې لکه څنګه چې د شرابو دور کې چې څوک شراب څکي نو هر ځل څکلو نه پس یو ځل بیا غواړي، همدغه شان د انسان په زړه کې چې د مینې چینه جوش وي نو هغه مینه بیا تبن دا غوښتنه کوي چې د خدای رضا د زیاده نه زیاده ترلاسه شي. فرمایي
خدا کامل طور پر اس سے راضی ہو، اس لیے اگر خدا تعالی یہ بھی کہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں،
دا خدای پر رضا چھے اس قدر اور نا خبر شی نو پکار دا چاگا دا غا پام نورم دا استغفار طرف تکی. نو فرمائی چھے دا محبت دا کسرت پا وجہ دا استغفارم کسرتی، دا غا وجہ دا چھے کم خلق خدا پاک سر کامل امینہ کئی ہوی ہر سا ہر لحظہ کے دا استغفار ورد کئی. او د ټولو لوی د یو معصوم نه خوندا د چغه د ټولو نه زیات په استغفار کې مشغول وي. او د استغفار کې کی معنی دا دی چې هر هغه لغزه شو قصور چې د بشری کمزوري د لاسه د انسان نه کیږي، نو د هغه امکاني کمزوري د لری کولو لپاره د خدای نه مدد وغوښتل شي چې د خدای پاک په فضل هغه کمزوري دی ظاهر نشي او پټ دی وی ښکار دی نشي. او دینه پس د استغفار معنی د عامو خلکو لپاره وسی کرشی دی او دا امر هم په استغفار کې داخل شو چې کم لغزش او قصور د انسان نشوي دی خدای پاک دی د هغه د بدو نتایجو او د زهرناک اثراتو نه دی انسان په دې دنیا کې هم او په آخرت کې هم محفوظ ساتي. نو د حقیقي نجات سرچینه د خدای پاک ذاتی مینه ده چې د عجز او د نیاز او د دایمي استغفار په ذریعه د خدای پاک مینه ځان طرف ته راکاږي. او انسان چې خپله مینه د کمال درجې ته ورسوي او د مینې په اور د نفسانیت جذباتو سوزوي، نو یکدم په بیا د خدای پاک له طرفه د خدای پاک د هغه مینې شغله چې کوم هغه خپل بنده سره کوي د هغه په زړه راپرېوزي او هغه د ګنده ژوند د ګندګۍ نه بهر راوباسي. د حیو قیوم خدای د پاکیزګۍ رنګ د هغه په نفس راشي، بلکه د خدای پاک د ټولو صفاتونو په زندي طور هغه برخه بیا مومي، نو الله هغه بیا د خدای پاک د تجلیاتو منظر شي. او څه چې د ربوبیت په ازلي خزانه کې پټ پراته دي، نو د هغه په ذریعه هغه رازونه بیا دنیا ته ښکاره شي. او چونکې هغه خدای چې دا دنیا پیدا کړې ده هغه شوم نه دی، بلکې د هغه فیضونه دائمی دي او د هغه نمونه او صفات چیرې هم متل کېدی نه شي. بیا دې خبرې په وضاحت کې چې ګناهونه لرې کول او نیک عمل کول د خدای پاک د مینې نه بغیر ممکن نه وي. حضرت مسیح اسلام فرمایي، ګناه په حقیقت کې یو داسې زهر دی چې هغه وخت پیدا کېږي چې کله انسان د خدای پاک د اطاعت د خدای پاک یوې پرجوش مینې او ښه په محبت د خدای پاک د یادولو عمل نه بیخي محروم او بې نصیبه وي. او لکه سیمه چې یو ونه چې کله د بیخ نه وزي او د دې قابله پاتې نه وي چې د ځمکې نه اوبه راکاږي، نو هغه بیا ورځ تر ورځه وچیږي او ټول زرغونتوب ختم شي. همدغه حال د هغه انسان وي چې زړه کې د خدای مینه د بې قوتۍ وي. نو لکه د اوچوالی ګناه په هغه غلبه بیا مومي، نو د دې اوچوالی د دې خشکې علاج د قدرت په قانون کې د درېو قسمو دی. یو محبت ته مستغفار چې مطلب یې د زور کول او د پټولو خواهش، ځکه چې تر څو چې د ونې جرډې په خاوره کې مضبوط سیل لري تر هغې هغه ونه د زرغونېدو امید هم لرلی شي. او درېم علاج توبه ده، یعنې د ژوند اوبه راکاږلو لپاره سره د تسلون د خدای پاک طرف ته مخ کول او ځان هغه ته جوخ کول او د معصیت حجاب نه ځان د صالح عمل په ذریعه بهر راوستل، یعنی د ګناهونو چې کومه پرده پرته ده هغه لرې کولو لپاره د صالح عمل ضرورت دی. او صالح عمل لپاره چې دا پردې پیندلې شي، لکه څنګه چې یو څو میاشتې یا هفتې مخکې ما په خپلو خطبو کې ویلي وو چې نیک عمل لپاره بیا د ارادې د قوت او علم ترلاسه کولو بیا د عمل د قوت ضرورت دی. نو ولې دا حجاب نمبر شي او دا نیک عمل توفیق هم ترلاسه شي. او بیا بدائن انسان بهر روزي، فرمایي چې توبه صرف د جب نه وي بلکې د توبې کمال نیک عمل سره وي، یعنی صرف د خولې توبه هیڅ حیثیت نه لري تر څو چې ورسره نیک عمل هم انسان نه کوي. که نیک عمل کوي نو الله د توبې هم څه حیثیت شته. ټولې نیکې د توبې تکمیل لپاره وي، ځکه چې د ټولو نیکیانو مطلب همدا وي چې موږ د خدای پاک ته جوخ شو. دوام توبه ده، ځکه چې د هغې په ذریعه هم موږ د خدای پاک قرب لټو. هم ځکه چې خدای پاک د انسان ژوند جوړ کړو د هغې نامه روح کې خوده، ځکه چې د هغې حقیقي راحت او آرام د خدای اقرار د هغې مینې او د هغه په اطاعت کې وي. او نفس هم د دې نامه کا، ځکه چې دا خدای پاک سره اتحاد پیدا کوونکی دی. یعنې د روح نامه دې لپاره چې هغې ته راحت د خدای پاک مینې کې ترلاسه کیږي، او د نفس نامه دې لپاره چې دا خدای پاک سره د اتحاد صلاحیت لري. فرمایي چې خدا پاک سره زړه لګول داسې وي چې لکه په چمن کې هغه وینه چې د چمن ځمکې کې ښه پیوسته وي، عمده د انسان جنت وي. او لکه څنګه چې ونه د ځمکې اوبه راکاږي او خپل زهرناکه بخارات بهر وباسي، نو همدغه شان د انسان د زړه حال وي چې هغه د خدا پاک د مینې اوبه چوسکي، نو خپل د زهرناکه مواد بهر را وستو قوت ورته ترلاسه شي. او خدا کی محبت میں پر ډیر اسانه هغه مواد بهر کی،
اور نفس اس لیے کہ خدا تعالی سے جوړنے کی صلاحیت ہے نفس.
هغه بیا خدا پاک سره شی او مدام یو پاک او د بیا مومي، او بیا ډېره وده وکړي او زرغونه شي او ښې میوې راوړي. خو څوک چې خدای سره تړون نه لري هغه دغه اوبو نه محرومه وي او ځکه ورځ تر ورځ وچیږي. آخر ته ټولې پاڼې پریوزي او صرف اوچ او بدرنګ خاکونه پاتې شي. نو د ګناه اوچوالی چونکې د بې تعلقۍ نه پیدا کیږي، نو ځکه د دې سم علاج هم دا دی چې مستحکم تعلق به جوړ کړی شي. مطلب دا چې خدای پاک سره یو مضبوط تعلق جوړ کړي، اومله پیدا اوچوالی ختمې دی شي. گنہ نو انسان پر روحانی لحاظ دا اوچی ونے غندے ختم شی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمائی چی پدی دا قدرت قانون گواہی ورکل او امدی طرف تا دا خدای پاک اشارہ خدای پاک لے طرف اشارہ پدی آیت کی شویدہ چی
یا ایتہ النفس المطمئنہ تجھے الی ربک راضیت و مرضیہ
نفس چې خدا پاک له طرفه د آرام بیا منتو د خپل رب طرف ته واپس راشه، هغه ته ناراضي دی او ته هغه ناراضي، نو زما په بندګانو کې داخل شه او زما جنت ته راننوزه. فرمای چې لنډه دا چې د ګناه لري کول او لاس رب د خدا پاک مینه او عشق دی، نو هغه ټول نیک عملونه چې د مینې او د عشق د سرچینې نه راوځي د ګناه د اور لپاره لکه د اوبو دي. ځکه چې انسان چې خدای پاک لپاره یو نیک کار کوي نو د خپلې مینې تصدیق کوي. خدای پاک داسې ومنل چې هغه د انسان ته د هر څیز نه زیات مقدم وي، ان تر دې چې د خپل ژوند نه ورته زیات وي. نو دا د مینې هغه لومړی مرتبه ده چې مثال یې د هغې ونې په شان دی چې په ځمکه کې ایله کرل شوې وي. بیا دویمه مرتبه د استغفار ده چې مطلب یې دا ده چې خدای نه په فراغ چرته انسان د وجود پرده لرې نه شي. دا مرتبه د ونې هغه حل سره مشابهت لري چې کله هغه خپلې جړې په پوره طور په ځمکه کې قائمې کړي. او دریمه مرتبه د توبې ده چې د ونې هغه حل سره مشابهت لري چې کله د هغې جرړې اوبو ته جوخت شي او لکه د ماشوم هغه سکل شروع کړي. نو دا د ګناه هم داخل صفه ده. دا خدای نه د لریوالي په وجه پیدا کیږي، نو ځکه د دې لرې کولو لپاره خدای پکته جوخت دل پکار دي. نو هغه خلک بیا څومره کمت نه دي چې د چا خودکشي ته د ګناه علاج وي. بیا د خدای پاک د قرب حاصلولو د ذریعې په ذکر کې حضرت مسیح اسلام فرمایي قرآن شریف هغه تعلیم وړاندې کوي چې چا په ذریعه او په کم باندې چې په عمل په دې دنیا کې انسان ته د خدای پاک دیدن نصیب دی شي. لکه اسی نے چاہا فرمائی لین دی جب درخت اپنی جڑیں پانی سے قریب کر کے من کان یرجو لکا ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. یعنی کم تن چدا غواړي چې په دې دنیا کې ورته د خدای پاک د دن نصیب شي، هغه خدای چې حقیقي خدای دی او مینه کوي، نو هغه ته پکار ده چې داسې نیک عمل دی کوي چې هیڅ قسمه فساد چیز قسم فساد پکې نه وي. یعنی داغه عمل نه د خلکو د خودنې لپاره وي او نه د هغوی په وجه په ځکه دا تکبر پیدا کیږي چې زه داسې یا هغه سی یم، او نه د هغه عمل ناقص و ناتمام وي او داسې بدبوین پکې نه دی پکار چې د ذاتی محبت برخلاف وي، بلکې پکار ده چې د صدق او وفادارۍ نه دی ډک وي او د هر قسم شک نه دی هغه پرهیز کوي. نور سپوږمۍ د اسمان ستوري اور اوبه یا نور څه د دنیا سیز د معبود نه ګڼلی شي. عمدا څه پکار نه ده چې انسان دی د دنیا اسبابو له داسې عزت ورکړي او داسې د پی یقین ساتي چې لکه هغوی د خدای پاک شریکان دي او نه دی خپل همت او کوشش سسیز ګڼي. دا هم د شرک قسمو کې یو قسم دی. پکار ده چې انسان د هر څه کول نه پس هم عمده ګڼي چې لکه هغه هیڅ نه دي کړي، نہ پخپل علم غرور پکار دو نہ پخپل عمل ویڑدل پکار دی زار پخیتر کی جاہلان کرے اور پکار دے چھدا خدا پاک پر دربار کی روح ہر وقت پسجدہ کی پروت بھی اور پر دعا گانو دا ہغ فیض زان طرف ترا کا کی اور دا ہغ تن پشان شی چ سخت تا گیو بے دست پاوی اور دا ہغ مخ تا یو ڈیرا صفا او خدا چھ دنا مدار شی نہ ہغ زان پسن سے تری کا چنے تو رس خپل خپل پاغ چنے کی دی اور تر سوچ تن نہیں سڑ شوی ال تن نہ لری کی بیا د خدای پاک د مینې د معیار په ذکر کې هغوی فرمایي که ستاسو مینه د یو ریښتونی عاشق د مینې په شان وي، یعنی لکه څنګه چې یو عاشق د معشوق په هجر په فراق کې د بلګې مري او تنده زغمي د بلګې مري او تنده زغمي نه ورته د خوراک هوش وي او نه ورته د څکاک او نه د خپل تن بدن څخه خبر لري، نو همداسې تاسو هم د خدای پاک په مینه کې داسې ځان ورک کوي شستا خپل وجود ترمنځ ختم شي او که په داسې تعلق کې انسان مړم شي نو ډېر خوش قسمت هم وي. موږ خو زه تین مینې سره کار لرو، کشف سره هیڅ غرض نه لرو، نه راته د الهام پروا نه. دا خلک چې وایي چې موږ ته نه کشف وشو نه الهام، نو اصل څیز خو د خدای پاک ذاتي محبت دی. دا نه چې څومره الهامونه ورته وشو، څومره کشفونه ولیده او څومره د رښتیا خوبونه یې لیدلي دي. ګوره، یو شرابي
تو بڑا ہی خوش قسمت ہے، ہمیں تو ذاتی محبت سے کام ہے.
یو بل پسی د شرابونو جامون اسکی او خوان ته اخلی هم دغه شان تاسو د هغه د ذاتی محبت یعنی د خدای پاک د ذاتی محبت جامون ډکوي اسکی، لکه څنګه چې یو شرابی دریا نوش وی هغه شان تاسو چری مړه نشي د خدای پاک په مینا. او انسان چې تر څو دا محسوس نه کی چې زه د محبت داسې درجه ته ورسېدم چې اوس عاشق بدلې کېدی شم، نو تر هغې دې قدم نشاته کوي، قدم مدا مخ په وړاندې خدای پکار دی. او انسان دغه جام نخله نه پورته کوي، ځان هغه لپاره ناقلا رشدا مسترب کوي. دغه درجه ته نه رسېږي نو د ټکې خلک نه دا سیمینه پکار ده چې د خدای پاک د مینې مخه ته بل د هیڅ څه پروا ده انسان ته نه وي، نه د ستمې موتی جوړېږي او نه څه قسمه ویره لري. بیا وی فرمایي کله چې انسان د خدای پاک نه بالکل راضي شي او هیڅ قسمه ګیله پاتې نه شي، نو هغه وخت ذاتی محبت پیدا شي. تر څو چې ذاتی محبت نه وي پیدا شوی، نو ایمان ډېر د خطرې په حال کې وي. خو چې کله ذاتی محبت پیدا شي، نو انسان د شیطان د حملو نہ پا امن کی راشی دا ذاتی محبت پر دعا ترلاسه کول پکار دو. تر سو چې دا محبت نه وي، انسان د نفس امر لاندې او داغه په پنجه کې گیر وي. او کم خلک چې دا مارې د لاندې دي، دا وی یو قول دی په پنجابی کې چې جهان میٹھا الله کین اگلا کین دټای نه، دا جهان دی خو به بل جهان په کلا چاره دل دی. خدای خبر شي وی بم او کنه، نو دا خلک په ډېر خطرناک حال کې گیر وي. او د لوامه والا یو نازک کی ولیان او په بل نازک شیطانان یو رنگ دا غوی نه وی سکه چې د نفس سره دا وی جنگ روان وي. کله وی غالب شو کله وی غالب شو کله مغلوب شي. خدای دوی مقام بیا هم د ستاینه ورته ځکه چې دوی نه نیکیم کیږي او د خدای پاک ویرم دوی په زړه کې لري. خو نفس مطمئنه چې د چا وی هغوی بیخي فتح موندي وي او د هغوی د ټولو خطرو د ټولو ویرو نه راوتېږي او د امن مقام ته رسېدلي وي. هغوی هغه دارالامان کې وي چې چېرته شیطان نشي رسېدلی. بیا د یو مومن چې د خدای پاک سره د مینې کم معیار دی، د هغې باره کې مسیح اسلام فرمایي د مومن مثال لکه د عاشق وي، هغه په خپل عشق صادق وي او خپل معشوق یعنی خدای پاک لپاره کامل اخلاص مینه او ځان فدا کولو والا جوش په ځان کې لري او ښه په تضرع او ابتهالو په ثابت قدمۍ د هغه په جنا کې قائم وي. د دنیا یو خوند هغه لپاره خوند نه وي، د هغه روح هم په د هغه عشق پای د معشوق له طرفه چې د استغنا اظهار وي، نو په دې هغه پریشانه کېږي نه، د هغه په خاموشه او په بې التفاته کې هغه ته
اپنے معشوق یعنی خدا کے لیے کامل اخلاص اور محبت اور جان فدا کرنے والا جوش اپنے اندر رکھتا ہے.
د هغه په خاموشه او په بلدفاته که هغه پویم شي نو بیا هم چېرې همت نه بایلي بلکې همیشه مخ په وړاندې روان وي او د زړه درد نور هم زیاتېږي. دغه دواړه سیزونه ډېر ضروري دي چې یو مومن عاشق له طرفه دی د خدای پاک په مینه کې
اور درد دل زیادہ سے زیادہ پیدا کرتا جاتا ہے. ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ مومن عاشق کی طرف سے,
یعنی ہر مومن چی عاشق دے داغلے طرف دے دا خدا پاک پمینے کی پورا استقرار ہوئی عشق کے کمال درجے تے رسے دلی ہوئی
پوری طرح غرق ہو جائے
مینے کے رختے نے جوش ہوئی اور دا عشق پلوس کے قدموں دا سے مضبوط ہوئی چھ پیاور صدمہ ہم آغا لزایا انہ خوزی
جس کا جس کو کوئی صدمہ جنبش میں نہ سکے
کہ دا معشوق لے طرف
صدمہ ہلا نہ سکے اور معشوق کی طرف سے کبھی کبھی بے پرواہی
کلا نہ کلا کبھی بے پرواہی اور خاموشی میں نبیا ہم
ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد
دا عشق موجود دی دو قسم درد پکار دا چھے دا غا پزر کی بھی یو خدا خدا پاک دا مینے درد دی اور بل درد ہاں چھے دا چاہ مصیبت پر دو دا انسان پزر کی پیداشی اور دا خواہ خواہ لپار پکی بیا استرام راشی اور دہاغا تن امداد لپارا انسان ناقلا رشی دا خدا پاک امین لپارا چکم اخلاص و درد اور درد انسان لری اور ثابت قدمی ہم ورسرے بھی نو دا سزونا انسان دا بشریت نا لری کی اور دا علویت پسیوری کی راولی ترسو جا دا انسان عشق اور درد در دے درجے نوی رسدری جی دا غرولات وی چې غرولات بیخی هیر شي نو تر هغه پور انسان په خطرو کې گیر وي. د دغو خطرو استیصال بغیر له دې نشي کېدی چې انسان د غرالله نه ځان بیخي لرې کړي او صرف د خدای شي او د هغه د مخلوق لپاره په زړه کې داسې جوش لرل پکار دی لکه څنګه چې یوه ډېره مینهناکه مور د خپل ډېر کمزوري ماشوم لپاره په زړه کې یو رښتونی جوش لري. یعنی د غرالله سره تعلق پرېښودل او ورسره د خدای پاک د مخلوق لپاره پزدا کې درد لرل دا اصل دی چې د یو صحیح مؤمن پزدا کې وي هغه مؤمن چې د خدای پاک عاشق وي. بیا فرمایي خدای پاک سره یو مضبوط تعلق او صافي محبت الله کې دي شي چې د هغه د هسته نه انسان خبر وي. دنیا د داسې قسم شبهاتو د لاسه خرابه شوې ده. ځینې خو پکې په ښکاره ډول بېدینه شوي دي او ځینې داسې دي چې بېدینه شوي خو نه دي خو هم د دوی په رنګ دي او ځکه په دین کې سستي کوي. د دې علاج هم دا دی چې هغوی د خدای ته دعا کوي چې د هغوی معرفت زیات شي او پکار ده چې د صادقانو په صحبت کې د هغوی وخت تېروي چې د خدای پاک د قدرت او د تصرف تازه تازه نشانونه ورته ښکاره شي. بیا چې هغوی څنګه او د کومې لارې نه چې غواړي هغه به ورله معرفت زیات کړي بصیرت به ورته ته کړي او زړه به تسلي بیا ومومي. دا بالکل رښتیا دي چې څومره زیات انسان د خدای پاک پاسته او د هغه په عظمت ایمان لري هماغومره به یې خدای پاک سره مینه هم زیاتوي او د هغه ویره به هم لري ګیرېنو د غفلت په ورځو کې به جرمونه هغه په نره کوي. د خدای پاک مینه د هغه عظمت او د جبروت روب او ویره دو داسې سیزونه دي چې ګناهونه پې اس وسی او دا د قاعده خبر ده چې انسان د کوم سیزونه ویریږي د هغې نه د هغوی نه پرهیز کوي. مثلا خبر دی چې اور به سوځوي نو اور ته لاس نه اچي یا مثلا چې خبر وي چې په فلاني لاره مار دی د هغې لارې نه بیا تیریږي نه همدغه شان که هغه ته یقین شي چې د ګناه په زار هغه مړ کېدی شي د خدای پاک د عظمت ویرې لري او دا یقیني وي ورته چې هغه ګناه نه خوښوي او د ګناه سخته سزا ورکوي نو چېرې به هم د ګناه جرت به ورته ونه شي. پس مکه هغه بیا لکه د مړي روان وي د هغه روح هر وخت خدای پاک سره وي. بیا فرمایي کله انسان د خدای پاک د مینې په اور خپل ټوله هستي وسوځي نو هماغه د محبت مرګ هغه ته یو نوی ژوند وبخي. تاسو نه پوهیږئ چې محبت چې محبت هم یو اور دی او ګناه هم یو اور دی نو دا اور چې د خدای پاک د مینې اور دی دا د ګناه اور معدومه کی او دا د نجات بنیاد دی. په خاص طور جمعه ته د نصیب په تور مسیح اسلام فرمایي خدای پاک په معمولی طور نه بلکې د نشان په تور کامل متقی د بلاګانو نه بچ کی. هر مکار او کمکلا تن د متقی کې دوه دعوه کوي خو متقی هغه دی چې د خدای پاک په نشان متقی ثابت شي. دا خو هر څوک ویلی شي چې مونږ خدای پاک سره مینه کوو. خدای پاک سره مینه هم هغه کوي چې د چا مینه د آسمان په ګواهۍ ثابته شوې وي. او هر تن وایي چې زما مذهب رښتونی دی، خو رښتونی مذهب د هغه تن دی چې چا ته په دې دنیا کې نور ترلاسه شي. او هر تن دا وایي چې ما ته به نجات ترلاسه کیږي، خو په دې کول کې رښتونی هم هغه دی چې څوک هم په دې دنیا کې د نجات انوار وویني. نو تاسو کوشش کوئ چې د خدای پاک خوښ شئ چې بیا د هر آفت نه هغه تاسو بچ وساتي. بیا په خپلو زړونو کې د خدای پاک مینه پیدا کولو لپاره هغوی موږ ته په کم طرز نصیحت فرمایلی دي. د هغې په یو مثال ورکړم. هغوی فرمایي، څومره بدبخته دی هغه تن چې تر اوسه له دې خبر نه دی چې هغه یو داسې خدای لري چې په هر څیز قادر دی. زموږ خدای زموږ جنت دی. موږ د خپل اعلی درجې خوندونه په خپل خدای کې بیا مونته دي، ځکه چې موږ هغه لیدلی دی او هر قسمه خاص هم په هغه کې بیا مونته دي. دا دولت ترلاسه کول په کار دی که په ژوند بللو ترلاسه کیږي، او دا ملغلره په بیا اخیستل په کار ده چې قیمت یې د ټول وجود نه محرومېدل دي. یا محرومه خلک را منډه کوي دغه چینه طرف ته چې دا به تاسو ستاسو تنده سړه کړي. دا د ژوند چینه ده چې تاسو هم بچ کوي. زه څه وکم اوس دا خوشخبری په زړونو کې مسله کم کم په کم دف په بازارونو کې دا منادي وکم چې دا ستاسو خدای دی چې خلک یې واوري، او په کم درو علاج وکم چې اورېدو لپاره د خلکو غوږونه پرانستی شي. که تاسو د خدای شوئ نو یقین لرئ چې خدای خو ستاسو دی. تاسو به ودی او هغه به تاسو لپاره ویښ وي. تاسو به د دشمن نه غافل یئ. خدای به هغوی ګوري او د هغوی منصوبې به ورانوي. تاسو له تر اوسه خبر نه یئ چې ستاسو خدای څه څه قدرتونه لري. که تاسو خبر وي نو په تاسو به یوه ورځ داسې نه راتله چې تاسو به د دنیا څخه غم کولو. یو تن چې یوه خزانه د ځان سره لري، آیا هغه به د یوې پیسې په ځای کېدو جاړي او چغې سوری به جوړي او ځان به وژني؟ که تاسو د هغې خزانې نه خبر وایئ چې خدای پاک په هر اجد کې بستاسو پکارېږي، نو تاسو به ولې دنیا لپاره دومره بے خوده کېدئ؟ خدای یو ښکلې خزانه ده، د هغه قدر وکړئ چې هغه په هر قدم کې ستاسو مدد کوي. تاسو د هغه نه بغیر هیڅ نه یئ او نه ستاسو اسباب او تدبیرونه حیثیت لري. د پردي قامونو تقلید مه کوئ چې په کلي طور په اسبابونو پرېوتې دي. او لکه څنګه چې مار خاوره خوري نو هغوی هم د صفري اسبابو خاوره وخوړه. او لکه څنګه چې گنجای او سپی مردار خوري نو دین مردار خولې ته اچولې دي. هغوی د خدای نه ډېر لرې شوي دي. د انسانانو نه خدای جوړ کړی دی، بس ځناور یې خوړلې دي او شراب یې لکه د اوبو استعمال کړی دی. او حد نه زیات په اسبابو باندې تکیه کولو په وجه او خدای پاک نه قوت نه غوښتو په وجه هغوی مړه شو. او آسماني روح هغوی نه داسې وتېده لکه څنګه چې کوتره د خپل جاله نه وتې وي. هغوی کې د دنیا پرستی پم دی چې د هغوی ټول اندرونی آزای پرې کړی دي. تاسو د هغې پم نه ویریږئ. بیا هغوی فرمایي، تاسو د هغه خدای پېژندو ډېر کوشش کوئ چې د هغه بیا موندل عین نجات او ملاوېدل عین رستګاري ده. هغه خدای هم هغوی ته ښکاره کېږي چې څوک په رښتوني زړه په مینه هغه لټوي، او څوک چې د هغه شي هم په هغه خپله تجلی کوي. د هغه تخت په هغه زړونو کې دی چې کم پاک دي، او کمې ژبې چې د دروغو د کنځلو او د یوه ګوی نه پاکې دي د هغه د وحي ځایونه دي. او کم تن چې د هغه په رضا کې فنا شي نو هغه د هغه د اعجازي قدرت مظهر شي. خدای پاک د موږ له دغه مایورونه ترلاسه کولو توفیق عطا کړي، کوم چې موږ لپاره حضرت مسیح موعود علیه السلام خوښ کړی دی. خدای پاک د موږ له توفیق راکړي چې موږ په خالص ډول هغه خلک شو چې د هغه مخې ته ټیټېږي او د هغه مینه ترلاسه کړو، او د خپل ژوند یوه برخه یې کړو.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.